په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. کابل نن د امن د کانفرنس کوربه دی، جلال آباد هم د حملې. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو په مرکز وسله والو حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. خوم خلیده چه راپورونو تمخه کرو خبرمانه دی افغانستان او نرهی دی سات پا مهم خبرونو سر پیلو ده خبرون از ما همکار اجمل تورمان ولنده کوی.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکی تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی چې تر اوسه 12 ترپیان روغتونونو ته لیږدول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چار وزیر مای پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 48 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي غندلې دي. او سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکی تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی. د ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیڼی وایي برید نن غرمه یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار په دویمه حوزه دریمه حوزه کې شوی دی.
یو نیمه بجه جلال آباد ښار په دریمې حوزې بربوتاسو کې د برېښنایي تذکرو په دفتر ځانمرګې تورکي برید شوی دی. اوسمهال سیمې ته امنیتیان رسېدلي دي تر څو بریدګر هم له منځه یوسي او هلته کوم کار کوونکي چې هغه خوندي وژغوري.
مبارزه تل د ننګرهار د پولیسو وایند ازادي راډیو ته وویل تر برید وروسته یو شمېر وسلوال د الکترونیکی تذکرو اداري ودانۍ ته ننوتي چې لا هم د ډزو اوازونه اورېدل کیږي. ښاغلی تل وویل امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او له بریدګرو سره جګړه روانه ده. هغه دا هم وویل چې اوسمهال د بریدګرو د شمېر او تلفاتو په اړه معلومات نه لري، خو ظاهر عدل د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایند وایي تر دې مهاله د برید له سیمې د یو ماشوم یوې ښځې او یو دولتي سرتیر په ګډون 12 ټپیان روختون ته وړل شوی دی. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 48 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې دي. دا بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشرۍ له ټاکنو پورې 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. پامپیو په بیان کې چې 13 شپه خپور شوی ویلي په دې بریدونو سره طالبانو ښکاره کړ چې د افغانستان خلکو او ادارو ته درناوی نه لري. هغه زیاته کړې د رښتینې پخلاین لپاره باید طالبان د تاوتریخجنو او ورانکارو اعمالو او د افغانانو د منولو پر ځای سولې تاریخ تینه تاخد ښکاره کړي. د ملګرو ملتونو سر منشي انونیو ګوتیریش هم په کابل او پروان کې پرونی بریدونه په کلکه غندلي او ویلي دي چې ټول افغانان کرای ورکوونکي یا کاندیدان دي یا هم د ټاکنو کارکوونکي د دې حق لري چې لویری ګواښ او تاوتریخوالی لري آرامه ژوند وکړي. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانستونکو غونډه کې دا خبرې وکړې. په کابل کې د امن درې ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د افغانستان ملي غورځنګ مسؤلین چې د دغه کانفرنس قربانه دي وایي په یاد کانفرنس کې به د کرښې دواړو خواو ته د جګړې د ختمولو په اړه بحث او خبرې وشي. یاد کانفرنس ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیارولي په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر ترا سیاسي مشران راغلي دي. په دغه کانفرنس کې شمیر په خوانی او وسنۍ او افغان چارواکو هم ګډون کړی دی. د کانفرنس جوړونکو وایي چې د کانفرنس پایلې به لا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم شریک کړي. تاسو ازادي رادیو اورئ. د روسیې د ماجراجویا سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس تندې خنول زیاتېدو سره امهاله دواړه هیوادونه په پام کې لري چې تر یو لسو کلونو وروسته یو د بل هیواد ته خپل سفیران ولیکي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډاوید هال پرون د هغه هیواد په پلازمینه منسک کې د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر ما کیر سره په لیدنه کې وویل ویارلرم دا اعلان کړم چې موږ چمتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د دې کول لپاره خپل سفیران تبادله کوو. دا اعلان د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د خاغلی حال تر لیدنې وروسته کیږي. لوکاشینکا 15 کال کې چې په دغه هیواد واک چلوي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره غزمه کول دي. سعودي عربستان دغه اقدام وروسته له هغه کوي چې څو ورځې مخکې د نفتو په مهمو زیرمو حمله وشوي. ریاض مخکې له دې ویلي و چې په دغه حمله کې له ایراني وسلې کار اخیستل شوی، خو واشنگتن بیا ایران د دغه برید په ترسره کولو تورن کړی دی. سعودي عربستان د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب له ائتلاف سره داسې مهال یو ځای کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نوموړی هوا تتللې. ټاکل شوی چې خاغره پمپیو نن د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. او ټایمز اف اسرائیل رسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخت مخکې انتخاباتو له څلورو برخو رایو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایې ښیي چې د اسرائیلو د اوسمهالي صدر اعظم بنی یمین نتنیاهو په مشرۍ لیکویډ ګوند 28.4 سره نلایق خپلې کړي او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده. دولت دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو پر مرکز وسلواله حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې.
برېښنایي تذکرو په دفتر ځانمرګه تر روپې برېښ شوی دی. اوس مهال چې ته مې کې اندازه دلې دی او تاسو برېښکر حمله منځ یو شي.
نن په کابل کې بیا د امن کانفرنس لومړی ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح یو ګډونوال او ویناوال چې په افغانستان کې د امن پر واسطو کې د همکاري لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکې شرطونو یادونه وکړه.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریم برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول شي.
دغه کانفرنس په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره څومره مؤثر دی؟ د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مهم مرکه کړي.
د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی هغې د ډیورانډ کرښې په شر کې هم اغیزه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوم لیکنې پروسه پکې نه ده ترسره شوې او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوي پکې د رایې ورکولو مرکزونه نه پرانستل کیږي.
په هغو سیمو کې چې هغه سپتنوم نه ده ترسره شوی د وخت کمښت له امله په اوس کې مونږ کومه چاره دې لپاره نه لرو.
دغه راز د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونۍ خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. کابل نن د امن د کانفرنس کوربه دی، خو جلال آباد بیا د یوې چاودنې شاهد دی. د یوې حملې البته په جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز نن غرمه مهال شاوخوا یو نیمې بجې وسلوالو حمله وکړه. لومړی د مرکز په خوله کې ځان وژونکې حمله وشوه، له هغې وروسته هم څو بریدګر د مرکز دننه ته ننوتې دي. د ننګرهار دی ولی ویانا تاولا خوګیانی مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او هڅه کوي چې بریدګر بی وسلی کړي لمنځه یوسي او هم دغه مرکز کې کارکونکي روغ رمټ وباسي. له دغه مرکز د زموږ همکار د مشال راډیو خبريال باز محمد عابد د پیښه انسیړلې ده، هم د شبه له جلال آباد سره وصل دی. عابد صاحب، کله دغه حمله په اړه ورستي جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا اوس هم دزی اوریدل کیږي، آیا حمله پای ته رسیدلې کنه؟
نوری صاحب، حمله خلا پای ته نه رسیدلې، او البته د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې 12 کسان امنیتي ځواکونو دغه دفتر کارکونکو روغ رمټ له دفتر یې ستلی دي او د روختون ویان وای چې اته کته دې ته ورول شي چې دوه کسه ماشوم او یو زنانه او یو ماشوم د اغرومبۍ زنوی دې کې د پرتول عمل زخمن شي او شپږ کسه نور داسې دي چې هغه د حویلۍ نه ځانونه بل مخ ته گذار کړي دي کوڅو طرف ته او هغه لاسماتې او پیماتې رامنځته شوي دي چې هغه داسې مجروحین نه دي. بل طرف د امنیه قمندانۍ ویان مبارزۃ الوی چې دوه کسه بریدګر له منځه تللي دي او فکر کېږي چې دوه کسه بریدګر لا هم په حویلۍ کې موجود دي چې امنیتي ځواکونه یې په لټه کې دي او ان قریب به هغه هم له منځه یوړل شي.
تر اوسه په لویدیځو خبري اژانسونو کې دی نه دی ویل شوی چې دا حمله چا کړې. تر اوسه کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی. څه ویل کېږي هلته په ننګرهار کې؟ خو طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش ډېر فعال دي. داعش هم د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی.
دغه حملې مسؤلیت یوې وسله والې ډلې هم نه دی اخیستی تر دې دمه.
بله عابد صاحب، له تاسو نه مننه. د مشال رادیو زموږ همکار باز محمد خبریال، باز محمد عابد، چې په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو پر مرکز د وسلوال برید پړې نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې هم دغه حمله پای ته نه ده رسیدلې. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې مرکز له وسلوالو بریدګرو تصفیه کړي. په جلال آباد کې که دا حمله کیږي، کابل بیا د امن د یو کانفرنس کوربه دی. نن هم لومړۍ ورځ ده په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او یو شمېر سیاستوال راغون شوي او په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. یو هم د افغانستان ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله سالی و د دې کنفرانس یو ګډونوال و او مخکې هم وینا وکړه. ښاغلی امرالله سالی د وینا په ترڅ کې د په افغانستان کې د امن او سولې په راوستو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکنیو شرطونو څخه هم پرده پورته کړه. دا کانفرنس درې ورځې دوام لري. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د لومړۍ ورځې ته ورغلی و. اکرام، همدا شیبه د داسې ښکاري چې له ښاغلي اکرام سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې، خو له یوې شیبې وروسته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن په کابل کې د امن کانفرنس لومړۍ ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دې کانفرنس ته ورغلی و. نوی سټډیو ته راغی، د کابل د سټډیو ته. اکرام صاحب، د په دې لومړۍ ورځ په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟
ډیره مننه نوري صاحب. نن کابل د امن نړیوال کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس چې درې ورځې دوام کوي، د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون مخکښو سیاستوالو د پارلمان غړو او یو شمېر افغان چارواکو په دې کانفرنس کې ګډون کړی. نن د کانفرنس وړومبۍ ورځ وه، تر ډېره په ویناګانو باندې پیل شوه. یوازې خبرې پکې وشوې. دوی وویل چې دوی به کمیټې جوړوي او د دې کمیټو په شکل باندې کار کوي او د کانفرنس پایلې به وروسته له افغان ولسمشر سره شریکي. د کانفرنس د نن ورځې خبرې تر ډېره په افغانستان کې او د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د نامنیو په دلایلو باندې راڅرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت یو پخوانی رئیس امرالله صالح کانفرنس ته په خپله وینا کې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان باندې تور پورې کړ چې د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري. ښاغلی صالح ادا وکړه چې د 2011 میلادي کال د مې په میاشت کې کله چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پار کابل ته یو لس وړاندیزونه وکړل او ویل چې کابل دغه شرطونه ومني، اسلام آباد حاضر دی چې په دې هیواد کې د تل لپاره جګړه ودروي. نوموړي ویل پاکستان غوښتنه درلوده چې افغان حکومت باید د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني او همداشان په کندهار، هرات او جلال آباد کې د هندوستان قونسلګریګانی وتړي.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریم برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي، حداقل درش سلنه. د دوی نهم غشتنه دا و چې هندوستان دغه کنسولګری چې په قندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد دی، نه یوازې چې دوی د افغانستان له خاورې څخه وایستل سي، باید افغانستان پاکستان ته ژمنه ورکړي چې هندي کمپنیو ته په افغانستان په خاوره کې بیا په سانګرې توګه په ختیځ او جنوبي ولایاتو کې دوی باید هیڅ د فعالیت حق ونه لري.
نوری صاحب، ښاغلی صالح دغه شرطونه د تسلیمۍ په معنا باندې وبلل او ویل که افغان حکومت نن هم د پاکستان دغه شرطونه ومني نو په افغانستان کې سوله او امن راتلی شي. دغه کانفرانس نورو ګډونوالو تر ډیره د جګړې په اقتصادي اړخونو باندې، همداراز د جګړې په کورنۍ او بهرنۍ عواملو باندې بحثونه وکړه. نن یو شمېر ګډونوالو او ویناوالو له وسلوالو طالبانو نام غوښتنه وکړه چې باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او بالاخره دغه روانه مازله، روانه جګړه د خبرو له لارې نه حل کړي. د دغه کانفرنس یو بل ګډونوالو د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی هم د غونډې ګډونوالو د خبرې وکړې، ویل چې دوی د دغه کانفرنس پایلو ته خوشبین دي او دغه کانفرنس پایلې به له افغان حکومت سره شریکي یو دوی به دغه کانفرنس پایلې د سولې په برخه کې بتري استفاده کوي او جمن دی ورته چې دغه کانفرنس پایلې به دوی مني. موږ هڅه وکړه چې د نن ورځې د کانفرنس مشر اسفندیار ولی خان سره هم خبرې وکړو، خو نن هغه خبرو کولو ته حاضر نه شو. ویل چې سبا به چې د کانفرنس دوهمه ورځ به دی به رسنیو سره وغږیږي. نو تر ډیره نن په د جګړې په عواملو باندې بحثونه وشول په دې کانفرنس کې. سبا به دوهمه ورځ وي او دریمه ورځ به بیا دوی اعلامیه خپروي د دې کانفرنس ګډونوال او هغه نچوړ به وړاندې کوي او د افغان ولسمشر سره د دوی په وینا باندې بیا به ناسته کوي او هغه د کانفرنس اجنډا او هغه وروستۍ پایلې به سره شریکوي.
اکرام صاحب، که په دې کانفرنس کې د خیبر پختونخوا له سیاستوالو او چارواکو په اړه باندې لنډ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ، څوک راغلي دي له پولی اخوا؟
د پولی نه اخوا ته لکه وړاندې مې چې ویل د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، همدارز نظیف اشنغر د خیبر پختونخوا کې د پی ټی ایم مخکښ غړی دی، د پکې برخه اخیستې وه. همداشان عثمان کاکړ چې دا د پاکستان د پارلمان پښتون غړی دی، دی په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. همداشان د عوامي نېشنل ګوند بل مخکښ غړی میا افتخار حسین، دا ګډونوالو تر ډیره د عوامي نېشنل ګوند غړو او د پی ټی ایم غړو په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. دوی د دې کانفرنس ګډونوالو که څه هم د کانفرنس ځینو ګډونوالو مونږ ته وویل چې دوی محمود خان اسکزي ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغه نو ورته راغلی.
بلې، اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. کانفرنس به هم دوام لري، نن لومړۍ ورځ وه او دوه ورځې نور به هم د دې کانفرنس ګډونوال ویناوې کوي او په دغه ورځ د افغانستان او له پولې اخوا د جګړو د پای ته رسېدو پر لارو چارو به بحثونو ته دوام ورکوي. په دې موضوع بیا هم زموږ بل خبریال خاطر پردیس د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا ډول کانفرنسونه په دغسې اساسو شرایطو کې څومره اغیزناک تمامېدلی شي. ښاغلی خټک په ځواب کې وویل:
زما عرض دا دی چې امن، سوله او ثبات زموږ د ټولو شریکه ارزو ده. د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی، هغې د ډیورانډ کرښې په شرق کې هم اغیزه کړې ده او دغه اور دې خوا ته هم راوختی دی. په دې کې زبونګه د پښتنو چې کومه روایتي پخوانۍ قبایلي سیمه وه، په هغې کې ډېر لوی مرګ ژوبلا او خلک بې کوره شوي دي، مرګ ژوبه شوې ده، خلکو تاوانونه لیدلی دي. نو لدی وجه دا یو قدرتی خبر ده چې خلک اصول غواړي او چې کم ځای اصول غیر راپورته کیږي نو هغه ځای کې دی یو ځای کیږي نو دا به کی طبیعي خبر ده افغانستان هم ډیر د جنگ اور کې سوځیدل دی پښتو کې مطلب دی وای چې سوځي هغه ځای چې کم ځای کې اور بل وی نورې دنیا لپاره خدا خبرونه دي صرف اعداد شمار ارقام دي
بلې خټک صاحب په دغه حساسو شرایطو کې د خیبر پختونخوا څخه د مشرانو راتګ افغانستان ته دلته د سولې په تړاو باندې خبري کول څومره اغیزناک تمامیدای شي دغه لیدنې او دغه ډول کانفرنسونه
ته تا خو یو قسم ته وړو اړخونه نه یعنی افغانستان کې چې کوم خلک په دې سلسله کې حالې ځلې کوي او دلته په پښتونخوا کې او پښتني سیمو کې چې پاکستان کې واقع دي د دې کې چې کوم خلکو چې د دې وړو د انرژي او غږ او عزم چې یو ځای کېږي نو دا خو قوت مومي یعنی د جنگ خلاف چې یو قسم همکاري ده یا د جنگ خلاف همغږي ده دا خو یو قوت ورکوي د ټولې پروسې ته او که تاسو وګورئ تر اوسه پورې په خوا زمانه کې چې چا جنگ کولو نو هغه یو بل سره همکاري کوله اوس چې کم خلک سوله غواړي کې هغه همکاري خپل زیاته کی نو د جنگ مخنیوي کې به یقینا
خاتک صاحب د دغه ډول ناستو علاوه ستاسو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی چې په افغانستان کې د وی تلپات سولې لپاره دا چې افغانان وی تلپات سولې ته ورسیږي باید نور لکه مو کړنلارو یا میکانیزم څخه کار واخیستل شي
هر ځای چې د دې ډیر مهم نقش دی هغه د سیاسي ګوندونو او نوزتونو دی دلته پاکستان کې هم سیاسی ګوندونه شته چې اوی سولې غواړي دیموکراسي غواړي او د هیوادونو ترمنځ خپل مناسبات ورولي مناسبات غواړي پرامن مناسبات او همکاري غواړي نو دا کانفرنس په ډیر خدي کو باید چې د دوامدار توګه هر ورځ دا غږ راوچت شي او دا سیاسی ګوندونه همکاري وکړي
د پاکستان په خوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټکو چې په کابل کې د امن د کانفرنس د جوړېدو او د چې دغه کانفرنس به تر څومره په افغانستان او لپولی اخوا د جګړو د پای ته رسیدو او د امن پټنګېدو کې ماسر رول ولري په دې اړه خپل نظر سره شریکو
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حضور هیڅ ډول ویر نه لري دفاع وزارت مرستيال وایان فواد امان د څرګندونې ورسته له هغې کوي چې د داعش د وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته منسوب تازه غږیز پیغام کې هغه خپل وسلوالو غوښتي دي چې د امریکا پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي فیروزه عزیز نور حل وړاندې کوي
د داعش اسلامي دولت نومې ډلې مشر ابو بکر البغدادي د یو تازه غږیز پیغام په خبرولو سره په افغانستان کې د امریکا پر ضد د جګړې د دوام کوښ کړای خو د ملي دفاع وزارت وایي د دوی له حضور ویره نشته او په بیساري ډول ځپل شوې دي د ملي دفاع وزارت مرستيال بیان فواد امان
داعش در اصل در افغانستان
داعش په افغانستان کې ماته خړلې موږ د دغه ډلې مهم مشران او قماندانان د افغانستان په شمال جنوب شرق او غرب کې وژلې په شدت زموږ تر څارنې لاندې دي هر ځای کې چې دوی فعالیت پیلوي موږ بلا فاصله پر وړاندې اقدام کوو موږ وس د داعش د حضور په اړه هیڅ ډول اندېښنه نه لرو
موږ بلا فاصله اقدام وکړو موږ هیڅ نگرانی از بابت حضور داعش در افغانستان نداریم
کاغله یمن وایي تر دې وړاندې د هیواد په ختیځ او شمال کې ځینې ولسوالۍ د داعش ډلې په واک کې وي خووس په پټه او په ځینو سیمو کې فعالیت لري اسلامي دولت نومي یا داعش ډله په افغانستان عراق او سوریه کې ترهګریز فعالیت لري تر دې وړاندې هم د دغه ډلې مشر ابو بکر البغدادي له 500 کلونو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د خپل وژل شویو جنگیالیو غچ په واخلي دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د نهه ویشت خونړیو حملو درې عاملین ونیول او رسنیو ته ښکاره کړل له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ډله په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حکمت الله اعظمي بیا وایي چې په دغه هیواد کې د داعش په بریدونو کې د امریکایانو په پرتله ډیری افغان ملکیان تمرکز وبله وختي.
دې کې زه فکر کوم ځینې په مخامخ جنگ کې کوم امریکایان چې په وژل شوي وژل شوي خو دا د دوی عملي دومره کوي نه چې مثلا امریکایانو باندې ډېر تاثیر ولري. دا انتحاري عملي چې په کابل کې کوي اکثره چې دې ته ډېر مهم دی هغه په شیګانو باندې شیعه مذهب افغانانو باندې حمله دي چون چې نه هغې امنیت ډېر لري او نه د سکیورټي ډېره څنګه نه ده نو دوی دې په اسانۍ سره کولی شي پر هغې باندې حمله وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې له ماتې سره سره لا هم داعش وسله واله ډله د افغانستان په ګډون په ډېری عربي هیوادونو کې له 20 تر 30 زرو وسله وال لري چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ستر ګواښ بلل کېږي. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوملیکنې پروسه پکې نه دي ترسره شوې او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوي پکې د رایې ورکولو مرکزونه نه پرانیستل کېږي. نن مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ته بلنه ورکړې وه. ښاغلی سادات، زما د همکار عصمت څاروان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې آیا د درغلۍ مخه نیول کېدی شي، څه تدابیر مو نیولی دي؟ ښاغلی سادات وویل،
زه غواړم د دې په اړه باندې ټولو اطمینانو ډاډ ورکړم چې دا ځلې د 2014 انتخابات نه دي. دا ځلې مونږ تر ډېره بریده پورې په دې کار کړی چې د درغلۍ او تقلب مخنیوی وکړو. ټولې هغه لارې چارې چې مونږ تاسو تقلب سره مخامخ کوي هغه لارې وتړو تر څو یوره سرنوشت ټاکونکي اوسیږي. تاسو پوهیږئ چې مونږ درې ورکوونکو لیست لرو په دغه ټاکونکو کې په هغه تاثیرات رامنځته شوي. له ټکنالوژۍ نه ښه استفاده کوو. دا ځل مو د بایومیټریک کمپنۍ دا د ملوک کمپنۍ متخصصین را بللی وو. دوی په یو ډیر ښه سافټویر باندې کار کړی. همدا اوس هم زه تاسو سره خبرې کوم په کمیسیون کې آزمایشي یا امتحاني همداسې یو خبرونه مو جوړه کړې وه. برنامه وه چې هغلته صدقه ول رای ورکونه به هیڅ رقم دی. یو کس کله رای ورکوي د دوی تذکره کله چې شناسایی کیږي چې دای خپل دی تذکره جال نه ده. لاغې وروسته بیا په تذکره په شو باندې هغلته په یو زرغون قلم باندې ایک سلامت ورتکش کیږي. لغې وروسته د بایومیټریک مامور ته معرفي کیږي. د بایومیټریک مامور ته د تذکره باندې کوم آی ډی نمبر لیکل شوی دی هغه آی ډی نمبر د بایومیټریک په ډیوایس کې دوی دننه کوي او د هغه غره ورکون کې ټول معلومات زمونږ د بایومیټریک مامور ته داګه کوي. لغې وروسته به دوی د ګوتو نشانی اخلي. د ګوتو نشانی وروسته د تذکره عکس د دوی خپل عکس او د ټیکر عکس اخلي او لاغه وروسته بیا دوی خپل رای کاروي. یعنی دویم ځل د فارم دغه شخص که کوشش وکړي په همدغه مرکز کې دای بیا ځلی بایومیټریک وو کوشش وکړي چې رای ورکړي. اغلته بایومیټریک ماشين یا خپل دغه ډیوایس دوی ته اجازه ده نه ورکوي چې دویم ځل د فارم دای بایومیټریک شي او هغه خپل ماشين مسیج ورکوي چې تاسو یو ځل دغه پروسه بشپړه کړئ او د دویم د لپاره تاسو د دې اجازه نه لرئ. همدا د ول درای ورکون کو لیست مهم په همدغه بایومیټریک مهمونو کې
دغه مننه ساده سب د هلمند هغه سیمو او سیدون کې چې په چیرو څو میاشتو کې سیمې امنیتي ځواکونو امن کړی دي او دوی هم له بیزایشي او بیرته خپل سیمو ته تللی دي. مثلا د ګرمسیر ولسوالۍ ناوی او ناور ترمنز ډیر سیمې او د غرز د نادالی چانجیر او د لشکرګا باباجی او د ګرش مالګیر په ګډون پراخ سیمې د دې اوریدونکو پیغامونه دي چې زیب کلولم دوی وایي چې دا سیمې بیرته امن شوې دي. د دولت تر کنټرول لاندې راغلي دي. خوب دی ولسی جرګې د انتخاباتو په وخت د سیمې نام نیوي انتخابات نو شي وي. دا ځل دوی ضرورت لري چې ورته مرکزونه پرانستل شي او دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په مراکزو کې چې سفتنام تر سره شوی دی په هغه مراکزو کې به انتخابات هم تر سره کیږي. تاسو پیګی د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري ټاکنې مدیریت او تر سره کړي. همدا ډول امنیتي بنسټونه مسولیت لري چې تامین امنیت تر سره کړي. نو په اوس کې په هغه سیمو کې چې هغه سفتنام تر سره شوی د دوی په تذکرو سټیکر لګیدلای هر رای ورکوونکي مرکز رای ورکونې مشخص دی. په هغه کې دوی کولای شي خپل رای وکاروي او په هغه سیمو کې چې هغه سفتنام دې تر سره شوی د وخت کمخ لامل په اوس کې مونږه کومه چاره دې لپاره نه لرو. په یو شمېر سیمو کې مونږه کله چې تقویتي سفتنام تر سره کړو ځینو هیوادوالو خپل د رای ورکونې مرکزونه تغییر کړل. هغه ته په مراکزو کې مونږه
د تاسو فورمې درلودې د مراکز تغییر لپاره، نو چا چې دغه عملیات تر سره کړی وي، تذکره استیکر شوی وي، ثبتنامې کړی وي، دوی واجد شرایط د دې چې پټاکنو کې ګډون وکړي. او هغه وادول چې دا پروسه کې دوی به برخه پاتې شوی دي، بدبختانه چې په اوس کې دوی د لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم امکانات نه لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویند زبی ساداتو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو زما همکار اجمل تورمان سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکی تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی، چې تر اوسه پورې د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 کسان پکې ټپیان شوي دي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمي وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمي نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستون کې غونډه کې دا خبرې وکړې. په کابل کې د مندري ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د روسیې د ماجراجو سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس د اندېښنې لو زیاتېدو سره مهاله دواړه هېوادونه پام کې لري چې تر 11 کلونو وروسته یو د بل هېواد ته خپل سفیران ولیږي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ لاغ ائتلاف سره یوځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. او ټایمز اف اسرائیل ورسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایخي چې د اسرائیلو د اوسمهالې صدراعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکویډ ګوند 28.4% رایې خپلې کړې او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده.
رحمت الله افغان هم سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وای د افغانستان کرکټ بورډ یا اے سی بی ټی وی په نوم یو ځانګړی نړیوال تلویزیونی چینل د جوړولو کارونه پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن آزادی راډیو ته وویل
تاسو څنګه د افغانستان بورډ خپل یو تلویزیونی چینل جوړ کړی. بورډ د تلویزیون د جوړولو لمړنۍ یا زمري پړاو چارې ترسره
کړي. نوموړی زیاتوي یا چینل به د کرکټ مینوالو لپاره د افغان لوبډلو د ټولو لوبو ترڅنګ د نړیوالې لوبي او د کرکټ اړوند معلومات او تبصرې خپروي. د نموړي پوینه د دغه ټلویزیونی چینل ټول لګښت د کرکټ بورډ له بودیجې څخه ورکول کیږي. دا محل په افغانستان کې وازې د تری سپورت په نوم یو خصوصي ورزشي ټلویزیونی چینل فعالیت کوي. محمد نبی ساحل د زیمبابوی او بنگلاديش په وړاندې د بهترین شل اوریز کرکټ ورسته د نړیوال کرکټ وی پانه د اونۍ د غوره کرکټر په توګه اعلان کړ. غلی ساحل د زیمبابوی په وړاندې 8 او بنگلاديش په وړاندې 4 منډې جوړې کړې او دوه لوبو کې 122 منډې لري. محمد نبی ساحل له بنگلاديش سره لوبه کې د غوره لوبغاړي ډالۍ هم واګټله. او هلمند فوټبال غوره لیگ و مو اونۍ پای ته ورسیده. پرون د دې لیگ د تک پړه ورستې لوبه د قانون فوټبال ټیم او بوس فوټبال ټیم ترمنځ تر سره شوه. لوبه د قانون فوټبال ټیم یو د 14 د بوس فوټبال ټیم څخه او وګټله. د هلمند فوټبال غوره لیگ د راتګ پړه او لوبه د میزان میاشتې په 10 تاریخ د هلمند ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا را شروع کیږي.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشری حقوقونو سره څه اړیکه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تضمین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبد الواحد سیرت ته سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه لدی زه را پیل کړو چې سوله او بشری حقوقونه سره رابطه لري او بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچ چاپریال زون ولرو نو مون کوایس دغه خز ون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده کو.
بشری حقونه د سولې په